السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې دا او راتلونکې ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د حد 14مه نیټه ده چې د 2013 کال د مارچ له 6مې سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیري وساتل شي. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو تحولاتو هم خبرې گئی خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال وای د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خپروي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز پرون د سرطان د ناروغۍ له کبله د 58 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټ کړې. د خبرونو تفصیل: د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال جیمز ماتیوس وایي د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. جنرال ماتیوس د سه شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته ویل امریکا باید په افغانستان کې 1,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو شاوخوا نیمایي یعنی 6,500 تنه دې ناټو متحدان ورکړي. جنرال ماتیوس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خپروي. د ناټو د نړیوال ائتلاف وان جنرال ګویتن کاتس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حملو ارقام به ساتي خو په ویبپاڼو کې به نه خپروي. نوموړي ویل د دې یو دلیل دا دی چې موږ د انتقال په عملي کولو کې یو او د ټولو جګړو او امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ملګرو ته سپارو. یو اونۍ وړاندې ائتلافي ځواکونه ویلي چې د طالبانو حملې په سلو کې وکمې شوې خو وروسته ویل چې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې شوې او په خپرو شوو ارقامو کې کتبي غلطي شوې ده. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 58 کلنۍ په عمر له دنیا سترګې پټې کړې دي. د له 2 کلونو راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته و. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې خبر پرون داسې اعلان کړ:
هوی 5 مارچ
د وی نن د مارچ په 15مه د وزیرانو د شورا لغونډې وروسته موږ دلته په وزیر روغتون ته راغلو ترڅو د جمهور رئیس د صحي وضعیت نتایج وګورو. موږ معلومات ترلاسه کول او د ده له لوڼو ورور او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وو. همدا و چې له ټولو خواشینونکو او سخت د خبر چې خپل ولس ته باید اعلان کړو موږ ترلاسه کړ. نن د مارچ په 15مه له غرمې وروسته په 4:25 دقو هوګو شاویز مړ شو. هوګو شاویز 14 کاله د وینزویلا واکمنو. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې له اعلان مخکې ویلو چې د وینزویلا دوه امریکایي ډیپلوماټان اخراج کړل. مادورو ویلي چې په دې کې شک نشته چې د وینزویلا تاریخي دښمنان په سرطان بیماری باندې د شاویز په اخته کېدو کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوریې یاغیانو ته استولي د بنسټپالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسو ته ورغلي دي.
There are greater guarantees now that the weapon
they were da mahal ziat dat shta che wasle manzdaro aw pa mustaqim dawl da suri opposition ta astawal shwidi kali da sargandawne parun pa dawha ke la qatri charwa ko sara lakatne aw khabar urus ta ukde da le de makh ke pa saudi arabistan ke hamla charwa ko sara khabar ikde we qatar aw saudi arabistan dwara da suri aghyano ta wasle astawi washington wai duiza ka da suri aghyano ta wasle nastawi che bere le da bansat palo la su ta bawar shwo dru dizo da ahdaf par zid bay istemal kadi jan kari wai da saudi arabistan قطر په خبرو کې د سوری یاغیانو ته د وسلو د ډولونو او د دې ډاډ حاصلولو پړه چې وسلې به سمو خلکو د سوری مخالف منځلاري ائتلاف ته رسیږي بحثونه وشول. او د سې شنبه پر اوس په عراق کې د بمی چودنو ډزو له عمله دیار لس کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول. د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د پولیسو ماموریت کې د دوه موټر بم چودنو له عمله 15 کسان مړه او لږ تر لږه 18 ټپیان شول. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي وسلوالو په دغه ښار کې د ښاري شوري یو غړی، اشورا یو غړی او د شمال د تیلو کمپنۍ یو کارکوونکی په ډزو وژل. په جنوب ختیځ ښار باقوبا کې د فوټبال میدان ته څیرمه چودنه کې درې کسان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو دغه راز د بغداد په شمال تاجی ښار کې د شتمنیو د خرڅلاو او معاملو په دفتر حمله وکړه، دوه کسان یې مړه کړل. وسلوالو دغه راز د بغداد په جنوب سیدی ښارګوټي کې هم د زراعت یو کارکوونکی په ډزو وژل دی.
سلام او سهار په خیر، قسیم سلیمان یم او د همدغه نن لپاره د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه -1 ټیټه یوه آسماني موریت. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه آسمان برګ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه و آسمان برګ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه و لس آسمان شین. او بل اخر کندهار د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه و لس آسمان شین شوبل سوي. دا د هوا حالات لمکه مو مننه کوم.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. یو لوړتبا امریکایي پوځي مقام وی د پیشنهاد کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. پروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې تورنو کسان لپاره د محکمې لخوا اورول شوی احکام او سزا کافی نه ګڼي.
دغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود او دغه په ورته کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی وای.
په بلخ ولایت کې د بودیجې د لګولو او د غراس د مرستکونکو ډلو لخوا د دې ولایت له چارو سره د مرستې په باب یو پراخه غونډه جوړه شوې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ایچ آی وی یو داسې وایروس دی چې د ایډس وژن کې ناروغي ته لار هواروي او په دې وروستیو کې له یو ماشوم څخه دا وایروس ایستل شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا جګپوړي پوځي قومندان ویلي د په نظر له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. دا رقم د جمهور رئیس باراک اوباما او ناټو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوشیټ پریس په ریپورت کې لجانقه الکوزی وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشن بی پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 10,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایی او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو د ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته وویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم وویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کال پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
وامریدل چې د امریکا یو چک پوډه پوزي مقام وایي چې د پیشنهاد کړه له 2014 کال سره په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خبروي. د ایساف وایم جنرال ګوتنګز ګټس د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وروسته له هغې دا خبره وکړه چې یوه اونۍ وړاندې ائتلافي ځواکونه ویلي وو په بهرنیو ځواکونو باندې د طالب وسلوالو د حملو د کمیدو رپورټ سم نو او کتبی غلطی پکې شوه. په دې اړه لجانقه علي کوزي ورو
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف ویان جنرال ګوتر کاتسوای تیرونه د دوی پر راپور کې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملو په راپور کې ځکه غلطی شوه چې ایساف دا مهال د انتقال عملیه پر مخ وړي او د ټولو امنیتي مسولیتونو مشري افغان ځواکونو ته سپاري. دی وایي زیات شمیر عملیات چې افغانانې پر مخ وړي په حقیقت کې هغوی په یوازې ځان ترسره کوي. په دې توګه د ایساف لپاره ډېره ګرانه ده چې سم ارقام ترلاسه کړي او زموږ په موجودو کمپیوټري معلوماتو کې زیاتې غلطۍ کیږي. د ائتلافي ځواکونو چارواکو او د امریکا حکومت څه موده وړاندې راپور ورکړی و چې په 2012 کال کې په ائتلافي ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په سلو کې کمې شوې وې او افغان ځواکونه به د زیاتو جنګي ماموریتونو مسولیتونه په غاړه واخلي. ائتلافي ځواکونو وروسته وویل چې په راپور کې غلطي شوې ده. تیره اونۍ لیون پنیتا د امریکا د دفاع وزارت په څوکۍ باندې د کار په وروستۍ ورځ ویلي و چې د ائتلافي ځواکونو د ارقامو په غلطۍ خواشینه شوی دی. د ایساف ویان جیمی گریبل وای په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملو په اړه د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک په راپورونو کې به غلطۍ نورې هم زیاتې شي او دا ځکه چې افغان ځواکونو ته د جګړو د ډګرونو او عملیاتو د مشرۍ سپارل د پراخېدو په حال کې دي. گریبل وای چې په 2012 کال کې په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو د حملو سم یا دقیق ارقام به هم خپاره نه کړي. د زیاتوي دا مهال د طالبانو د حملو په سلو کې اتیا په هغو سیمو کې کیږي چې د افغانستان د نفوذو په سلو کې له 10 کم کسان پکې ژوند کوي. طالب وسلوال د افغانستان له ګڼ نفوذو سیمو څخه په شاتم بول شوي او د هغو سیمو د بیرته نیولو توان نه لري چې په 2010 کال کې افغانستان ته د امریکا د اضافي عسکرو د رسیدو له امله له لاسه ورکړی وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسان لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافي نه بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حمید الله فارقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل بانک د ځانګړې محکمې د قضیه له عاملانو سره ډېر سطحي چلن وکړ. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین له ښاغلي فاروقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د محکمې دغه پریکړه څومره د قناعت وړ ده.
پښتو مرمه د چبدغه کسان د افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانیدل وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د موږ اقتصادي مسایلو ته، نه تنها د موږ یو غښتلې بانک ته صدمه، بلکې د موږ ملي حاکمیت ته او د موږ اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته، بانکداري نظام ته یو ډېر لوی وخت ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود او د هغو په مورد کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شي.
بله فاروقی صاحب، او بخی تاسو د دوی لپاره د کابل بانک د پخوانی رئیس لپاره د 50 کلو بند هم داشند، مرستیال لپاره د 50 کلو بند سزا تاسو کافی نه بولی؟
زه فکر کوم چې د دې حرکت دغه خیانت چې دوی وکړه، نه تنها د بانک لپاره، نه تنها د موږ خلکو لپاره، هغه بیچاره مظلوم او ولسو لپاره چېرې وشو د بانکي سیستم لپاره، هغه باندې دوی د موږ په ملي امنیت باندې ډېره شدیده صدمه ورسوله. او د افغانستان موقعیت او د افغانستان عزت او حیثیت د دنیا په مقابل کې د بنګلور دوستان په مقابل کې راځي تک موږ دولت او نظام تر سوال لاندې راوسته. په دې خاطر د دې حرکت د یو مافیایي حرکت په شکل او د یو غلا په شکل د موږ ملي امنیت او صدمه و. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دا جزا د دې لپاره کافي وي یا کافي او د موږ مطلوب رسمي شر متاسفانه اوسم هغه مسلحاتو لپاره احترام کوي او په مسلحاتو باندې حرکت کوي.
بله فاروقي صاحب، کوم راته وایي چې دوی ته باید څه ډول سزا ورکول شي وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او د مجازات او جرایم او قانون باید په دې باندې پلی شوی وای په مقایسوي او په نسبي شکل سره، لکه چې نورو مجرمینو لپاره دوی جزا ورکړي. دغه یو کس چې د افغانستان پر ملي مسالو باندې تیرې کوي او د افغانستان د ملي حاکمیت یو وخت کوي، د هغې لپاره په قانون کې څه جزا موجود دی؟ دا باید په دې په اسانۍ سره دوی په دې مسله باندې باید تیرې نه وکړي. متاسفانه دا محکمه او دا نظام ټول د همدغو کړیو سره ارتباط لري او دا یو واضح خبره ده چې دلته اوس هم هغه اداري فساد او مغه زده بندونه د سیاسي چې موجوده په نظام کې باعث دي ګرځي چې هغه کسان چې زورور دي، هغه کسان چې په قدرت کې واک لري او کوکداران دي، هغه ته قانون په دشي سترګو وګوري او هغه بیچاره کسانو چې نن لري په هغه باندې قانون پلی شي.
فاروقي صاحب، څه فکر کوئ چې د کابل بانک د قضیه لپاره ځانګړي محکمه یا ټاکل شوې ځانګړي محکمه ساس په نظر څومره د حکومت تر نفوذ لاندې وایي؟
یقین سره دغه سختار د سیاسي چې اوس په افغانستان کې د زده کې نه کوم چې هیڅ د اسکار یا افغانستان متاسفانه لازم استقلالیت ولري په شمول د محاکم. او زه ډیر متاسف یم چې محاکمه یا محکمه خپل ماهیت د حقوقي او ماهیت د قانون له لاسه ورکوي. او دا تسوال نه دی، زه فکر نه کوم چې دغه فیصله د دوی سربېره په دې چې یو ګام دی د قانون د پلي کېدو لپاره، یو ډېر سطحي برخورد د دې مسلې سره شوی.
د کابل بانک په قضیه کې د ځانګړې محکمې د حکم په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو حمیدالله فاروقي څرګندونه واورېدلې. د کابل بانک ځانګړې محکمې پرون د دې بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د 55 کلونو په تنفیسي بند محکوم کړل. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیوس وای د وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای له دې وروسته به د طالبانو د حملو ارقام نه خبروي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 58 کلونو په عمر پرون له نړۍ سترګې پټ کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوریې یاغیانو ته استولې د بنسټپالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلې دي. پرون په عراق کې د بمی چاودنو او ډزو له امله 14 کسان مړه او لږ تر لږه 15 ټپیان شول. او سپینې ماڼۍ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د هغه متارکې د لغوه کولو ګواښونه به هیڅ شی ترلاسه نه کړي چې لمخې د کوریا جګړه ختمه شي وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د افغانستان د ورېښمو لار د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي، دا د هغې مقالې عنوان دی چې ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډۍ پیدا نشي او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګې به دغه هیواد جذب کړي. په لندن کې د دغې خپرېدونکې ورځپاڼې په وینا د هند، ترکیې، چین او د منځنۍ آسیا د هیوادو په میلیاردونو ډالر هغې ورځې ته انتظار دي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. دغه پانګوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ناکراریو پیل نه ګڼي. دغه وتل په افغانستان کې د پانګونې لپاره د لارې پرانستل ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا د پانګوالو ویره اوس لدې ده چې د بهرنیو ځواکونو یوه برخه حساب نشي. ورځپاڼه بیا لیکي: په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د ورځني ژوند حقایق د تاریخ لیکونکو له وړاندوینو سره توپیر لري. ټایمز بیا لیکي: نن په کابل کې له امنیته د ویرې خبرې نه کیږي، هلته د طالبانو د بیا راتګ خبره نه اورېدل کیږي، خو د افغانستان د ورېښمو د لارې خبرې ډېرې دي. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان کې ماشومان د کورنۍ جګړې لپاره نه چمتو کیږي، هغوی د کار هڅې کوي او په زده کړو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادو په څیر د پرمختګ یو عجیب شوق شته. ټایمز بیا وړاندې لیکي: نور څوک دې ته زړه نه شه کوي چې بهرنیان په ګولیو وولي، بمونه پرې واچوي او په ځان وژونکي واسکټ د هغوی هرکلی وکړي. د ورځپاڼې په باور کوم کسان چې شخړو ته ډیر انتظار کوي شای هر ډول انفرادي خشونت هم د خپلو نظریاتو لپاره یو دلیل وګڼي، خو په اخیره کې به بیا هم ثابت شي چې د دوی فکر سم نه و. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې تاریخي بدلونونه ډیر وخت غواړي، نو انتخابات به بشپړ ترسره نشي، امنیت هم شاید د نورو جګړو ځپلو هیوادو په څیر ډیر شنه وي، حکومتداري هم شاید بې نظمه وي، خو نور دغه شیان د خلکو ذهن ډیر نشي مشغولولای. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د حکومتداري په برخه کې د اداري فساد موضوع چړلې ده. د مقالې لیکوال ټامس ریکس لیکي: د تاریخ پو داګلس الینز د کتابونو لوستلو زما نظر په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې بدل کړ. د لیکوال په وینا هغه څه ته چې ټول اداري فساد وایي په حقیقت کې له 1980 کال مخکې هم په حکومتونو کې وو او اوس هم په ځینو هیوادونو کې شته. ریکس فراندې لیکي: د بریتانیا د امپراتورۍ لویه برخه د رشوت په ورکولو ولاړه وه چې اقتصاد پوهان ورته ګروګان شوې پانګونه وایي. د فارن پالیسی خبرونې په باور هغه زمان له مؤسسو په دې نیت استفاده کېده چې دغه یا هغه کس شتمن شي او کوم ماچسی چې به پاتې شوي هغه به د ټولو پانګه خپل کړه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو په پانه آزادی رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلای شي. په ټاکل شوی وخت کې د بودیجې نه تصویب او د مرسته کوونکو ترمنځ د همغږۍ نشتون د دې باعث شوی چې په بلخ ولایت کې د بیا رغونې ډېرې پروژې عملي نشي. دا خبره د بلخ والي عطا محمد نور پرون په مظهر شریف کې د سیمې ارګانونو د ادارې له مشر سره په یو غونډه کې وکړه. په اړه یې له سیمې لطیف سحاک رپورټ لري.
د بلخ والي د مرکزي دولت نه وغوښتل چې د بیا رغونې او انکشافي پروژو په پلي کېدو کې د سیمه ییز چارواکو صلاحیتونه زیات کړي. نور دا خبره په غونډه کې وکړه چې د ولایت د بیا رغونې او انکشافي پلان د تشریح په منظور جوړه شوې وه. د نوموړي په باور دا مسله د دې سبب شوې چې والیان ونسي کولای په خپلو ولایاتو کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي، او دا د دې سبب شوی چې بلخ ولایت کې هم یو شمېر زیاتې پروژې د پلي کېدو نه پاتې سي.
موجودیت طولانی بودن
د بیا رغونې او انکشافي برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره باید میاشتې او کلونه انتظار وباسو. د دونرانو او سیمه ییز چارواکو ترمنځ همغږي موجوده نه ده، او د دولت په چوکاټ کې داسې کوم طرزالعمل موجود نه ده چې د هغه په اساس موږ د بیا رغونې پروژو نه نظارت ترسره کړو. د بلخ والي وایي سره له دې چې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو کې زیاتې ستونزې موجودې دي، اما هغوی توانېدلی دي چې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې 1500 ښوونځي، یو شمېر زیات روغتیایي کلینیکونه او شفاخانې، هوایي ډګر او د ریل پټلۍ جوړه کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر، د یو شمېر زیات وزارتونو معینان او د سیمه ییز ادارې مشر ګډون کړی و. د سیمه ییز ادارې مشر عبدالخالق فرایی وویل بلخ ولایت کې زیاتې پروژې پلي سوي دي، او باید د نورو ولایاتو چارواکي بلخ ولایت ځان ته الګو وګرځوي. فرایی وایي هغوی یو شمېر زیاتې اداري ستونزې حل کړي دي، او د والیانو په مشورې سره دا ستونزو ته د حل لار پیدا کوي.
در رابطه با پیشنهادات جناب والی سه
د دې ولایت د والی د پیشنهادونو په اساس زه د سیمه ییز ادارو د مشر په توګه دې سره موافقم چې د بلخ ولایت اقتصادي پلان ما کاملا تایید کړی ده.
بلخ تایید نمودیم.
په دې غونډه کې د افغانستان په ملي شورا کې د بلخ ولایت یو شمېر استازو هم ګډون کړی و. هغوی شکایت کوي چې په ولسوالیو کې اعتراض کار تر سره شوی نه ده. د ولایت استازو د مرکزی دولت او د سیمه ییز چارواکو نه وغوښتل تر څو په ډېر لری پرتو ولسوالیو کې د خلکو ستونزې حل کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ایچ آی وی د یو داسې وایرس دی چې د ایډس وژونکې ناروغۍ ته لاره هواروي، او په تیرو څو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زیات شمېر کسان له دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ډاکټرانو به د ایچ آی وی ناروغانو ته د دې ناروغۍ د کنټرول یا مخنیوي لپاره درمل ورکول، خو د وایرس د بیخي له منځه وړلو په کار کې عاجز و. څو ورځې وړاندې په امریکا کې ډاکټرانو د یو ماشوم له بدن څخه چې د زیږیدو له وخته پکې ایچ آی وی و دغه وایرس لرې کړ. د دغه ستر تحول او پرمختګ نور جزئیات به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې له جانقا الګوزی وورو.
ډاکټرانو د هغه ماشوم درملنه کړې چې د زیږیدو له وخت راهیسې په ایچ آی وی وایرس اخته و. که چیرې زیاتې څېړنې دغه درملنه تایید کړي، دا به لومړی ځل وي چې یو انسان د ساده او اسانې درملنې په واسطه د ایچ آی وی له وایرس څخه خلاصیږي. دغه راپور پر اساس ډاکټران تل کولای شي د هغو میندو نوي زیږیدلي ماشومان وقایه کړي چې ایچ آی وی وایرس لري، خو په دې شرط چې په دغه ناروغۍ اخته میندې د امیندوارۍ په جریان کې باید معاینه شي. په دغه خاص واقعې کې د ماشوم مور چې د امریکا د میسیسیپی ایالت اوسیدونکې ده، د امیندوارۍ په جریان کې ډاکټر ته نه وتللې. ډاکټرانو د ماشوم له زیږیدو څخه دېرش ساعته وروسته د هغه درملنه پیل کړه او اتلس میاشتې دوام وکړ. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس پنځه میاشتې وروسته چې کله د ماشوم مور معالج ډاکټر ته لاړه، په معایناتو کې ولیدل شول چې د ماشوم په بدن کې د ایچ آی وی وایرس نور نشته. ماشوم دا مهال دوه نیم کلن دی او د کوم فعال وایرس نښې یا اثر پکې نشته. ډاکټرانو دا درملنه یوه عملي درملنه بللې ده. که چیرې د دغه درملنې اغېزمنتوب تایید شي، ممکنه ده چې دا به په نړۍ کې د دغه وژونکي وایرس معیاري درملنه وي. د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 200 په ایچ آی وی اخته ماشومان زیږي، او د نړۍ په نورو برخو کې د دې ډول ماشومانو شمیر په کال کې 300,000 ته رسیږي.
ولی د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي د جاپان له خوا شوې مرستې ډېرې اغېزمن ګڼي، وایي چې د نوموړي هېواد دا تازه مرسته به په افغانستان کې په څلورو مهمو برخو وېشل شي. جاپان پرون له افغانستان سره 1.9 میلیون ډالر تازه مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خبریالانو ته ویل چې د جاپان له دې 1.9 میلیون ډالر تازه مرسته څخه به د سړکونو د ساتنې، اوبو رسولو او اوبو رسولو او داسې نورو مهمو برخو کې ګټه پورته شي. د دې مرستې تړون قرارداد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
احمد لکی د پاکستان د سولې د شورا مشر باید له افغان ولسمشر څخه بخښنه وغواړي. خیکې د بغلان ولایت څخه لکی د هیواد په شمال کې زیات خلک وسله لري، حکومت باید له توپیر پرته له خلکو څخه وسلې واخلي. د لغمان ولایت څخه جمال خان شکایت کوي چې د شهید مولوي حبیب الرحمن په لیسه کې استادان تدریس ته پر وخت نه حاضریږي. پروانه له میدان وردګو څخه لیکي د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نشته، د معارف وزارت ولې دغې مهمې ستونزې ته پام نه کوي. خلیل احمد د هلمند ناوې ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې هیروینیان بیخي ډېر سوي دي. هغوی د نشه یي موادو د رانیولو لپاره غلا او تملا تړلې ده. محمد الله له غزنی څخه د افغانستان حکومت وایي که غواړي چې فساد ورک کړي نو شرعي قانون دی راولي.
د ژوند رنګونه
خپل ځان برو پېژنې؟
زما نوم خاطره، زه مکتب کې یم.
په څو یم صنف کې؟
زه په 11 کې.
څنګه راغلې دلته راوتلې؟ بازار ته څنګه راغلې؟
مګر نن هم سنتیان هم داسې زنګ وای سره زه لاړ شي ورته بغزانه ته لاړ شو تا کوم شي اخستلو دا بلوس دا جاکټون دا شان وي ګورو که خوښه سو وای وخلو.
ولې بغزانه ته راځې نور خار بازار ته نه ځې؟
خو بغزانه خیر دلته آرامي ده، مزایمات چاته نسته دلته راځو بغزانه ته اخلو درځنه. مګر ډیر خوشاله دلته خزي دکاندارانې دي دا خصو خلادنه. مګر ازاده کولای شل ته او شای واخلو مثلا بای کو په ازاده توګه باندې په ازاده شی باندې دینه واخلو اشای کوای سس هغه مثلا هغه د موږ باندې خزه ده او کوای سس په ازاده توګه باندې شای موږ وګورو په ازاده توګه باندې غنه بای کو واخلو تر خوشاله یتر
همیشه سودا لدی چې نه اخلي او کنه کله کله
کله کله ترازو بازار نه مخلو لسی مریم نه نزيدا کوم چې سمته نزيدا ما ته جیرزو مثلا بغزان نه موږ نزيل ته ډیرزو
بیا هغه ټول وسایل چې تاسو خو کیږي او د تاسو د ضرورت وړ دل ته پیدا کیږي
زیس ګورم هم پیدا کیږي. کومه ورس د نور دکانم جوړ سي مثلا اشه سي کوم شي دلته کم بوتا اشه ټول دلته مسایت سي
په خځینه باندې کې پراته لدی چې دکانونه دي او خځې پلورون کې لري تاسو په ازاده توګه کولای سي لغوي سودا واخلي. دیننه باغ همسته کله راځي باغ ته د سایل ساتري لپاره
او مګه خپل فامیل سره راځو دلته باغ زرانه تر راځو مګه ډیر وخت کې او د تفریق دلته باغ زرانه تر راځو
څه تفریق وي بدل
دلته تفریق نسو ملک
کوم یو ورځ معمولا پیرځ
مثلا جمعه فرصت ډیر خلک راځي او د جمعه فرصت باندې راځو مثلا نوروز کې راځو دا وخت کې راځو
ډیر مننه
تاسو نه مننه
دوستانو تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ صفه 1296 کې اوریدل شي. دغه راز په اف ام سل 0.15 صفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوري. د اتو بچو په پښتو خبرونه کې په پکتیا ولایت کې د هغو محصلانو له شکایتونو خبرېږي چې وایي دوی د کانکور په آزموینه کې درغلې شوې ده. نور مهم مسایل هم په دغه خبرونه کې څېړو. خو اوس د دوهمې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور په سټوډیو کې ده.
تشکر مراد صاحب.